کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدر منوریدونکو السلام علیکم هیله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کېږي. په دې نیم ساعته پښتو خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله مهم مطالب لرو. اوس پام وکړئ پوره خبرونو ته.
په فرانسه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال کمپیوټري غلو د یو مخکښ کاندید له انتخاباتي دفتر نه پټ اسناد غلا کړي دي. لوړپوړو امریکایي او روسي جنرالانو د سوریې په فضايي قلمرو کې د دواړو هیوادونو د نظامي الوتکو د پروازونو په اړه خبرې کړي دي او د سومالیا د الشباب وسلوالو د دوو نیول شوو عسکرو سرونه قلم کړي دي. امریکایي او روسي جنرالانو د شنبې په ورځ د سوریې د فضايي قلمرو د پاسه د دواړو هیوادونو د جټ الوتکو د پروازونو په اړه خبرې وکړې او په دې اړه یې د مخکنۍ موافقې د فعالولو په اړه ژمنه وکړه. تر اوسه پورې دا خبره سمه نه ده څرګنده چې د امریکا پوځ به د روسیې هغه اعلان ومني چې په کې د امریکا تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلافي قواو نه د جمعې پورې غوښتل شوي وو چې په سوریه کې د ډی اسکلیشن زون یا د تشنج د کمولو په سیمو باندې پروازونه ونه کړي. د دواړو خواوو د لوړپوړو جنرالانو ترمنځ د تلیفوني خبرونو وروسته له واشنگتن او مسکو نه په خپرو شوو بینو کې راغلي چې د امریکا د پوځ د سترو د رسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفور او د هغه روسي سیال جنرال والری جراسیموف موافقه وکړه چې د دواړو خواوو به په سوریه کې د نظامي پروازونو په اړه چې مخکې کوم موافقه لاسلیک کړې وه عملي کوي وي. د پینټاګن و مطبوعاتي بیانیه وایي چې جنرال ډنفور او جنرال جراسیموف په زوریه کې د روان شخړې او تشنج د کمولو په باب سره وغږېدل او ژمنه یې وکړه چې یو له بل سره به تماسونه جاري ساتي. د متحده ایالاتو د سمندري پوځ د سیل د مخصوصې قوې یو عسکر چې د جمعې په ورځ په سومالیا کې د الشباب له وسلوالو سره د نښتې په دوران کې وژل شوی و چارواکي نوم ښودلی دی. پینټاګن د شنبې په ورځ وویل چې وژل شوی 18 کلن امریکایي عسکر کایل ملکن د مند ایالت اوسیدونکي او د مخصوص جنگ ماهرو. کایل هغه مهال په ډزو کې ولګېده چې امریکا هلیکوپترو د سومالی عسکر د جګړې په ځای کې حرکته کول. سپینې ماڼۍ په فوق العاده ډول د فدرالي حکومت د دوا د کنټرول د دفتر یا ډي سي او د بودیجې د کمولو اعلان کړی دی. د متحده ایالاتو د حکومت د بودیجې د انسجام اداره یا او ام بی وای چې 2013 میلادي کال په مقدماتي بودیجه کې به د دوا د کنټرول دفتر بودیجه چې دا وخت 3.4 میلیون ډالر وه په 1995 کمه کړي او 43 میلیون ډالر به ورته ځانګړي کړي. د نشه دواګانو بې دریغه استعمال هر کال په اوسط ډول په امریکا کې 400,000 ناروغان وژني. د سی بی ایس، سی این این، ان بی سی او ای بی سی نیوز په شمول غټو امریکایي تلویزیون شبکو د جمهور رئیس ټرمپ د هغو تبلیغاتي اعلانونو له نشرولو نه انکار کړی چې غوښتل یې په لومړی 16 ورځو کې د خپل حکومت د کارکردګۍ په باب د ملي تلویزیونونو له لارې خپاره کړي. تلویزیوني شبکې د دې ډول تجارتي اعلانونو له لارې ډېرې پیسې لاسته راوړي، خو د ټرمپ ادارې په تبلیغاتي اعلانونو کې د څو مشهورو تلویزیوني شخصیتونو له تصویرونو سره یوځای د هغوی د سپکاوي په خاطر د فیک نیوز یا کاذب او جعلي خبر جملې ښکل کړي وي. په وینزویلا کې د شنبې په ورځ په سلګونو ښځو د جمهور رئیس ماډورو په ضد مظاهره وکړه. د ښځو چې سپینې جامې اغوستې وې د مظاهرهچیانو سره د امنیتي قواوو د ظلم او تیري په خلاف فشارونه ورکول. د تیرې یوې میاشتې نه د ماډورو په ضد مظاهرې روانې دي او خلک یې د استعفا غوښتنه کوي. په تانزانیا کې د شنبې په ورځ د یو ښوونځي د سرویس موټر د ټکر کېدو په پیښه کې 9 ماشومان وژل شوي دي. د اف پی خبري اژانس وایي چې استادان او شاګردان د امتحان مرکز ته تلل چې د کراتو په سیمه کې په یوه ترافیکي پیښه کې ټکر وکړ. په وژل شوو شاګردانو کې 12 هلکان او 1 جنکۍ شامل وې. د الشباب جنګیالو د هغو 2 سومالی عسکرو سرونه قلم کړي دي چې جوهر د ایالت په محدینو مځای کې تورز مخکې له سرویس موټر نه راښکته کړي وو. 200 جنکۍ چې په 2014 میلادي کال کې د بوکو حرام وسلوالو د نایجیریا په شمال کې د جنکو له یو ښوونځي نه تښتولې، څو یې د شنبې په ورځ ناوخته خوشي شوي دي چې شمېر یې د 500 او 200 ترمنځ ښودل شوی دی. د بوکو حرام جنګیالو له حکومتي استاسو سره د مذاکراتو په تعقیب د دغو ځوانو یرغملو د ازادولو پرېکړه کړې. د نایجیریا په شمال کې واقع د شیباک له ثانوي خونځینا دوه سوه شپږ اویا شاګردان تښتول شوې چې له دې جملې نه د سلو یرغملو درک تر اوسه پورې نه لګېدلی. د بوکو حرام مشر ابو بکر شیخاو په هغه وخت کې ژمنه کړې وه چې یو شمېر جنکې به د وینځو په توګه وپلوري. دا او د دې سات خبرونه.
د هندوستان د فضایي څېړنو سازمان تیره ورځ د جنوبي آسیا په نوم یو سټلایت سپوږمکۍ چې پکې د افغانستان په ګډون اووه هیوادونه شریک دي فضا ته واستوله. د افغانستان ولسمشر فضا ته د جنوبي آسیا سپوږمکۍ لیږل په سیمه ییزو همکاریو کې ستر ګام بللی دی. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
تیر ورځ د هندوستان د فضایي څېړنو سازمان د جنوبي آسیا په نوم سپوږمکۍ یا سټلایټ چې پکې د هند په ګډون افغانستان، بنگلاديش، بوتان، مالدیف، نیپال او سریلانکا هم ونډه لري فضا ته واستوله. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د جنوبي آسیا په سپوږمکۍ کې افغانستان د هند په مرسته د نورو غړو هیوادونو په څیر مساوي ونډه لري او له دغې سپوږمکۍ څخه به د اړیکو یا کمیونیکیشن او کرنې په برخو کې ګټه واخلي. د دغه وزارت سرپرست انجینیر سید احمد شاه سادات امریکا غته ویل
دا د افغانستان لپاره یو مزبوط او یو د هندستان یو همکاري د افغانستان سره کوي. په دې کې د دغه دوه ترانسپوندرونو موږ په کمیونیکیشن بخش کې استفاده ترې کولای شو. موږ د افغانستان د جغرافیې په برخه کې موږ کومک کولای شو چې په کوم ځایونو کې مثلا غنم ډېر کرل کې کوم ځای کې وچکالي ده، کوم ځایونو کې بندونه دي، کوم ځایونو کې اوبه دي. او بل دا ده چې د دغه سپوږمکۍ نه د ټیلی میډیسن نه او کمیونیکیشن کې آی ټي کمیونیکیشن برخه کې موږ استفاده ترې کولای شو.
ښاغلی سادات زیاته کړه چې فضا ته د دغه سپوږمکۍ د استولو پریکړه د سارک سازمان د غړو هیوادونو لخوا شوې وه او پاکستان هم پکې د یو شریک هیواد په توګه شامل و، خو دغه هیواد پکې له ګډون کولو ډډه وکړه. په همدې حال کې ارګوای چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازیګر د ویډیو کانفرنس لاره فضا ته د جنوبي آسیا سپوږمکۍ د توغولو په مراسمو کې ګډون وکړ او د دې سیمه ییزې همکارۍ په ډګر کې یو سترګام وباله. د ارګ په یو بیان کې راغلی چې د یاد سپوږمکۍ په مرسته به په دغه پروژې کې شامل هیوادونو ته د تلویزیونی نشراتو د خپرولو، بانکداري او الکترونیکی حکومتوالۍ په برخو کې د مخابراتي ټکنالوژۍ اسانتیاوي برابرې شي. د نوې ټکنالوژۍ د چارو کارپو او د افغانستان د مخابراتو وزارت پخوانی مرستیال ایمل مرجان امریکا غته ویل د جنوبي آسیا سپوږمکۍ د دغو اسانتیاو ترڅنګ د هوا د حالاتو او د طبي پیښو په معلومولو کې هم اغیزمن رول لوبولی شي.
افغانستان کې طبعا قدرتي آفات همیشه د زلزلې یا د سیلاب یا نور مسایل لپاره دغه سټلایټ کولای شو تر دغه آفاتو په وخت کې یا لږ نه مخکې د معلوماتو د راکړې ورکړې لپاره د سټلایټ نه کار واخلو. دوم برخه د زراعت سکتور کې د زراعت وزارت کولای شي دغه سټلایټ نه د جی آی اس سیستم یا د نقشو د جوړولو لپاره
لا دې مخکې افغانستان له یو بهرني شرکت څخه د افغان سټ په نوم سپوږمکۍ کرایا او فضا ته استولې ده چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ډیجیټل تلویزیونی خدمتونه وړاندې کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې د دغه سپوږمکۍ کرایا هر کال $4 میلیون ته رسیږي چې تر 2000 کال پورې کار کوي او له هغې وروسته به افغانستان د افغان سټ دوه په نوم بل سپوږمکۍ فضا ته واستوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په افغانستان کې د ښځو لپاره له کور څخه بهر کار کول څه آسان کار هم نه دی او زرګونه ښځې د ستونزو په زغملو سره په دغه هیواد کې دندې ترسره کوي. خو په دې وروستیو کې د ښځینه انجینرانو په نوم یوې ټولنې له هغو ښځو سره د کار په موندلو کې مرسته کوي چې د انجینرۍ له پوهنځیو څخه فارغېږي. دا ټولنه چې 15 ښځینه غړي لري له نږدې 3 کلونو راهیسې فعالیت کوي او تر دې دمه یې لسګونو ښځینه انجینرانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د خبریالی لیمینیازی رپورت ده.
د افغانستان د ښځینه انجینرانو ټولنه چې 3 کاله کېږي په کابل ښار کې فعالیت کوي وایي که څه هم په افغانستان کې د ښځینه انجینرانو شمیر خورا کم دی، خو بیا هم دغه ټولنه تر دې مهال لسګونو انجینرانو ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. د دې ټولنې مشر انجینیر زکی وردګ امریکا غږ ته وویل د دوی ټولنه په دې هڅه کې ده چې ښځینه انجینرانو ته لا زیات کاري فرصتونه برابر کړي. میرمن وردګ زیاته کړه چې د دوی ټولنه اوس مهال 15 غړي لري او په دې درې کلونو کې ګډ شمېر میرمنو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. هغې وویل د ښځینه انجینرانو د کاري فرصتونو په اړه څو وار لومړۍ میرمنې سره هم مجلسونه کړي دي.
انجینری بخش کے دے سوداگری کی یعنی بزنس کی ادے تو پاپا افغانستان کی چھپا ہر بخش کے دے وہی سوداگری ہو کی وہ خاص بودیجہ باید او خاص بودیجہ باید دے دے پارا جوڑشی.
میرمن وردګ امنیتی او دودیزی ستونزې د افغان ښځینه انجینرانو پر مخ اساسي ستونزې وبللې او د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې په اړه چې شل افغان انجینران میرمنې پکې کار کوي وویل
په دارالامان کې د دې ته یو خاصه توجه شوې ده او داسې توجه نورې نجونو ته هم وشي په نورو برخو کې په کابل کې. نو فکر کړی شم چې دغه انګېزه به د ښځو ته ورکړی شي چې یعنې دوی کولی شي چې ډېر په امن باندې د کورونه راووځي او بیرون په ساحه کې کار وکړي.
افغان انجینیر فرشته چې دارالامان ماڼۍ کې عملاً په کار بوخته ده وایي
وخت یې پنځه کې په دې ساختمان انجینری پنځه کې کامیاب شوم. اول خلکو ویلي سي په انجینر ته په دې زمینه کې کار مساعد نه ده،
خو هغه وویل چې اوس خدان د لري او خپل کار څخه خوښه ده. په ټول افغانستان کې د ښځینه انجینرانو د کار شمیرې په اړه ارقام نشته، خو د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې یوازې له دغه وزارت سره 130 ښځینه انجینران په کار بوخت دي چې و انجینران یې په ولایتونو کې کار کوي. د دې وزارت ویاند نیلو فرلنګر امریکا غږ ته وویل دا وایي په ښار جوړونې وزارت کې ښځینه انجینران اوس مهال 113 تنه دي او هغه ښځینه انجینران چې په ولایتو کې کار کوي 9 نفرو ته یې شمېره رسیږي. موږ د ښار جوړونې وزارت په چوکاټ کې 130 ښځینه انجینران لرو. د ښځینه انجینرانو د ټولنې مسؤلین وایي چې په ټولنه کې د دودیزو او امنیتي ستونزو له امله اکثره ښځینه انجینران تر ډیره د نقشو د ډیزاین او طرحه کولو په چارو بوخت دي او له دفترونو څخه بهر په کاري ساحه کې پراخه ونډه نه لري. خو په دې وروستیو کې د لومړي ځل لپاره له 16 زیاتې ښځینه انجینران په ډله ییزه توګه کاري ساحې ته ووتلې او د دارالامان ماڼۍ په بیا رغونه کې ونډه واخیسته.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا د اریزونا په ایالت کې متقاعد ژورنالیست اډ وارنر وایي په افغانستان کې د مخدره موادو کښت او کاروبار یوه لویه ستونزه ده. وارنر چې د امریکا ژغ له آشنا تلویزیون سره یې په یوه ځانګړې مرکه کې خبرې کولې، په امریکا کې د مخدره موادو تجارت ته اشاره وکړه او وی ویل چې په دغه هیواد کې مکسیکوي قاچاقبران ډیر زیات دي. په مکری زموږ له همکار وحید کاشف سره د شاغلی وارنر بشپړه مرکې ته.
په اریزونا کې د مخدره موادو د قاچاق ستونزه څومره جدي ده؟ دا د هغې سیمې او په واقعیت کې د ټول هیواد لپاره یوه ډیره جدي ستونزه ده. د دې موضوع په اړه خورا کم رپورټونه خپاره شوي دي، خو واقعیت دا دی چې د پخوا په پرتله له مکسیکو نه په زیات مقدار کې مخدره مواد راځي او د هیواد زیاتره برخو ته خپریږي.
د متحدو ایالتونو حکومت او فدرالي چارواکي د هغو سازمانونو د راکبو کولو لپاره څه کوي چې د مکسیکو د سینالووا د قاچاقبرې ډلې لپاره کار کوي؟
It's very hard to control them.
د دې کنټرول ډیر مشکل دی. هغوی خورا زیاتې منابع لري، خورا زیات ځواکمن دي او په مکسیکو کې په اصطلاح د مخدراتو یو دولت جوړ کړی دی. دا کوکنارو د پټیو د لمنځولو لپاره هڅې شوي دي، خو ګټه نه ده کړې. یو نظر دا دی چې د ګوزمن په څیر د مخدراتو د قاچاق د مشرانو پر خلاف اقدام وشي نو یو اغیزه به ولري، خو داسې نه ده ځکه چې نور په اسانه د لوړپوړو کسانو ځای نیسي.
دغه نشي توکي په ځانګړې توګه د دغه سابل اوبوري غرنۍ سیمې له لارې څنګه هیواد ته قاچاق کیږي؟
هغوی په سرحد کې له هغو ساحو نه استفاده کولی شي چې په مناسب ډول یې ساتنه نه کیږي. جمهور رئیس ټرمپ د دیوال د جوړونو سپارښتنه کړې ده چې د 2000 مایلو پولې هغه دیوال وغځوي چې همدا اوس موجود دی.
دا مرسته کوي. د ښاغلي ټرمپ دیوال به ګټور وي، خو زه وایم چې پرسونل هم باید ورسره وي.
په
متحده ایالاتونو کې یو زیات شمېر مهاجرین شته. آیا هغوی د مخدره موادو په قاچاق یا ویشلو کې لاس لري؟
له مکسیکو نه د مهاجرینو بهیر په بشپړ ډول د قاچاقبرانو تر کنټرول لاندې دی. هیڅوک تر هغه وخت پورې له پولې تېرېدلی نشي چې یا قاچاقبرانو ته پیسې ورنه کړي او یا د هغوی مخدره مواد یو نیسي. که هغوی څوک ونیسي چې له پولې نه د تېرېدو هڅه کوي، نو هغوی وژني. دمګړی وضعیت داسې دی، خو عمومي وضعیت دا دی چې ځینې کسان د جنایي ډلو په پرتله په غیر قانوني مهاجرینو ټینګار کوي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې افغانستان ته مسافر درلود. څنګه چې هغه هیواد په نړۍ کې د افینو د تولید یو ستر مرکز دی، نو د دې ستونزې د حل لپاره کومو معاصرو ستراتیژیو ته اړتیا ده؟
دا د افغانستان لپاره یوه جدي او ستره ستونزه ده، خو موږ دا له دې سره نشو مقایسه کولی چې ګنې جګړه د زیاتو افیمو یا د طالبانو د یاغیګرۍ سبب ګرځي. د مخدره موادو د ستونزې په اړه به هغه وخت زیات اقدام وشي چې یاغیګري پای ته ورسیږي او موږ طالبانو ته ماتې ورکړو. خو دا به د جګړې له بندېدو وروسته هم دوام ولري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د روم اوسیدونکي د هوا د کیفیت په اړه کې اندیشمن دي. شای ډیر ژر د لوګي د معلومولو له آلې څخه کار واخلي چې د هوا د ککړتیا اندازه په معلومه سي. په داسې حال کې جدي د شار په شاوخوا کې ګرځي یو اعلی امتحان سوي ده چې له هغې څخه داسې نشانې څرګندېږي چې د شار کومه خوا ښه یا خراب هوا لري. د امریکا ژغ خبریالي دیبرا بلاک په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د هوا د معلومولو آله چې د مونیکا په نامه هم یادیږي، خلک د هوا د کیفیت د اندازې په باره کې خبروي، په داسې حال کې چې دوی د روم په شاوخوا کې ګرځي. دغه مفکوره د دوی سره مرسته کوي چې هغه سیم انتخاب کړي چې صاف هوا پکې وي. دغه آله په بایسیکل یا د ماشوم د ګرځولو د آلې سره نښلول کیږي. د نوې ټکنالوژۍ، انرژي او د دوامدار اقتصادي پرمختګ لپاره د ایټالیا د ملي ادارې ساینسپوهانو مونیکا جوړ کړې ده. څېړونکی ساویل دا ویتو وای:
Monica's signal is transmitted to an interface for users via a mobile phone app. The interface allows air concentration levels to be monitored in real time and features an index about air quality. This allows the user to immediately know the air.
د لوګي د معلوماتو آله په مونیکا کې د موبایل ټلیفون لارې د استعمال لپاره مربوط ځای ته انتقالېږي. په دغه مربوط ځای کې د هوا د تمرکز اندازه په صحیح وخت کې څارل کیږي او د هوا کیفیت ورنه معلومیږي. دا بیا استعمال کوونکي په دې قدر کوي چې د هوا په هغه کیفیت پوه شي چې دوی تنفس کوي. دغه ټلیفون هغه چاته د لارې نقشه ښیي چې په ښار کې ګرځي. د هوا د کیفیت له مخې دغه لار بیلابیل رنګونه لري. د شین رنګ معنی دا ده چې د هوا کیفیت ډیر ښه دی او دغه کیفیت په مدار مدار خرابیږي چې بالاخره په سره رنګ بدلیږي. د مونیکا له لارې د هوا یو شمېر ککړتیاوې معلومېدای شي. څېړونکی ساویرو او دا ویتو بیا وایي:
Quando l'indice è inferiore al 20%,
this system is equipped with four electrochemical sensors that allow it to monitor concentrations of carbon monoxide, nitrous gas and ozone together with temperature and humidity.
دغه سیستم په څلورو الکتروکیمیکل آلو سمبال دی چې څارونکي د حرارت او رطوبت سره یو ځای د کاربن مونوکسایډ، نیتروس غاز او اوزون معلومول شي. څېړونکي هیله لري چې د لوګي د معلومولو آله به د روم د هوا د ککړتیا د ستونزې په باره کې د پوهاوي سره مرسته وکړي. بل څېړونکی سالواتور افلور په دې هکله خپل نظر بیا داسې څرګندوي:
People themselves can offer answers with their own behavior in traffic by using private instead of public transportation or turning on the heat in their homes at certain times.
خلک په خپل سلوک سره په خپل د غوستونځو ته جواب ویل شي چې د عامه ترانسپورت په ځای له شخصي ترانسپورت نه کار اخلي یا خپل کورونه په خاصو وختو کې ګرموي. که څه هم چې وس ټکنالوژي د بایسیکل سپارۍ یا یا قدم وهلو لپاره ډیزاین شوی ده، خو ایټالوي څیړونکي اوس په دې کار کوي چې د هغو خلکو لپاره برابره کوي چې منډې وهي یا موټر چلوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړو د بشري حقونو د څار نړیوال بنسټ د هغه رپورټ په وړاندې غبرګون وښود چې باید ګلبدین حکمتیار د خپلو تیرو کړنو په اړه جواب ورکړي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبریال محمد حدیث پردیس په رپورټ کې واوري.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي په اوسنیو شرایطو کې پر جنگي جرمونو د تورونو کسانو د محاکمې زمينه نه ده مسايده او د رواني جګړې پر وړاندې د بریا لپاره پکار ده چې ګوندونه او کتلې له ملت سره یو ځای شي. د مشرانو جرګې دویم رسیال آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل داسې کسان شته چې په خوایې د قدرت پر مهال خپل قدرت ناوړه استفاده کړي خو اوس د انتقاد وخت نه دی. نوموړی د بشري حقونو د څار د نړیوال بنسټ هغې غوښتنې ته په اشاره سره چې باید د حزب اسلامي د خپل تیرو کړنو په اړه ځواب ویونکی وي وایي چې باید په مناسب وخت کې هغه کسان چې په تیر کې ناوړه کړنې کړي وي محاکمه شي.
زه فکر کوم چې دغه موږ یو طرفه قضاوت په دغه اساس شرایطو کې دا به د ملت خیر نه وي. په دغه اساس شرایط کې موږ افغانان به ضرورت درو چې افغانان سره راټول کړو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال بنسټ د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې ګلبدین حکمتیار باید د خپلو تیرو کړنو په ځانګړي ډول د کورنیو جګړو پر مهال د خپلو اعمالو په اړه ځواب ووایي. په افغانستان کې د دغه بنسټ یوې څیړونکي پاتریشیا ګوسمن ویلي چې ګلبدین حکمتیار هم د نورو جنگ سالارانو په څیر د خپلو تیرو کړنو په اړه ځان مسؤل نه ګڼي. په خپله ګلبدین حکمتیار د پنجشنبې په ورځ په ار کې وویل چې په هیواد کې د عدالت د تامین لپاره یوه پیاوړي حکومت او خپلواکې محکمې ته اړتیا ده چې له جنګي جنایتکارانو سره د حساب تصفیه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هر چا چې په ټولنه کې بشري حقونه نقص کړي وي مسؤل دی او باید ځواب ویونکی وي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د عدالت د پلي کولو زمینه برابره او د بشري حقونو د نقص مخنیوی وکړي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غوښتنه ده چې هغه کسان چې په جنګي جرایمو باندې متهم ده دوی ټول باید خلکو ته ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې 1953 کال په وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې د مصالحې او ملي روغې جوړې منشور تصویب کړ چې له مخې ټولې سیاسي ډلې او په جګړه کې ښکېلې خواوې چې هر مهال د سولې له بهیر سره یو ځای کېږي تر عدلي او قضایي څار لاندې به نه نیول کېږي. په دغه منشور کې راغلي چې د افغان جهادي رهبرانو په اړه د بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو راپورونه مشکوک او د اعتبار وړ نه دي. موږ غوښتل چې د جمهوري ریاست نظر هم ولرو خو د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي په دې اړه باید د عدلي او قضایي بنسټونو نظر وکړي. خو د قربانیانو یو شمېر وارثین وایي په حکومت کې پر جنگی جرمونو د زینو تورونو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې په اوسنیو شرایطو کې د دغه تورونو لپاره د محکمې زمينه برابر نه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د خوست ولایت د مرکز او تلور ولسوالیو یو زرګونو شوونکو سلګونه شووندي د کاري اعتصاب په توګه تړلې او له دولت څخه د استوګنې لپاره د یوې نمرې ځمکې غوښتنه لري. خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
د 219 ښوونځیو دغو ښوونکو چې ټول شمېر نږدې 3000 ته رسیږي نن له سهار رئیس درسي اعتصاب پیل کړی. دوی پر دولت نیوکه لري چې د استوګنې لپاره د ځمکو په ویش کې پاتې راغلی. ښوونکي رئیس حسن د نورو ښوونکو په استازیتوب امریکا غږ ته وویل چې په دغه اعتصاب کې د مرکز په ګډون د څلورو ولسوالیو باک، صبري او یعقوبي، تریزی او ځزی میدان ښوونکي شامل دي. هغه وویل چې پخواني ولسمشر حامد کرزي په 1986 لمریز کال کې د یوه فرمان له مخې پوهنې وزارت ته دنده سپارلې وه چې ټولو رسمي ښوونکو ته د استوګنې لپاره یوه نمره ځمکه ورکړي، خو زیاتوي چې تر اوسه پرې عملي کار نه دی شوی. هغه وایي
مونږ چې دننه رجک شوي یو مونږ خپل حقاق حقوق غوړو، مونږ ډېر ستړي شو، ډېرې وعدې مونږ سره وشوي، خو مالیم په نمره باندې مالیم حقاق حقوقو باندې هیچا اقدام ونه کړو. بالاخره دا د ټولو د څلورو ولسوالیو درو وحید مرکزو او د ټولو مالیمینو دا پرېکړه ده چې مونږ ته خپل حقاق حقوق ورکړي شوي نه وي، تر اې وخته پر به مونږ مکتبونه بند وي، دغه پروسه به جریان لري.
د ځزی میدان ولسوالۍ یو ښوونکی لالګل وایي چې له 1450 کال راهیسې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي، مګر زیاتوي چې له میاشتني معاش پرته دولت ورسره نور هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. هغه په اعتصاب کې د شاملو ښوونکو په استازیتوب وویل چې که دولت یې غږ ونه اوري دې کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي.
همدا نن وعده ده، نن وعده ده سبو ته موته ده، نن وعده ده سبو ته موته ده، نن چنار ته پچوي سبو ته رنګوي. تقریبا د لاسو دیار لسو کلو کې وزیران، وکیلان، ولایتي شورا والا، ولایت ټولو مقامورن ته موږ لوړیو، خو هیچا موږ تقویق نه دینه والا. په خولي ویل دي چې اسلام علیکم بس دا به کیږي، تش په خولي وعدې دي، نور هسې غلطول دي، نور موږ ته.
د خوست د پوهنې ریاست تدریسي مرسیال محمد اکبر تڼي امریکا غږ ته وویل چې تر خپل وس پورې یې رسمی ښوونکو ته د ځمکې د ویش لپاره پوره هلې ځلې کړي دي.
یعنی حال یار داسې دو چې کچېرې کې مېږ سره مې خپل د خوست اداره په دا کې مېږ سره همدردي ونه کړو، که ماکر سره ونه کړو، دا سلسله به دغسې په هغه به وعدې به پاتې کېږي، خبرې به پاتې کېږي، ځي ته به نه رسېږي. نو دا خو رښتیا خبره ده چې زه خپله چې وعده وکړمه ځي ته نه رسېږي، ځکه خو زه خوا چې وعده کومه والي په هغه کومه چې والي مو سره وعده کړې ده.
په ورته وخت کې د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي هغه ښوونکي چې مخکې نمرې نه دي ترلاسه کړې د هغوی لپاره د اراضي او پوهنې ریاستونو ته دنده سپارل شوې چې ځمکه ورته تثبیت او قانوني مراحل یې طی کړي.
دغه اسناد په جریان کې دي، مرکز کابل ته لیږل شوي، په دې پسې مو ټیمونه لیږلي. موږ لا هم ژمن یو چې د دغه ټیمونو په پرله پسې تعقیب سره به انشاءالله دغه موضوع ته هر څومره چې ژر وي د پای ټکه کېږدو. ولې بیا هم په دې باندې باید موږ ټول سره پوه یو چې دا وخت نیسي، دا یوه زمانګیره پروسه ده، دا د دوو ورځو، دا د 15 ورځو، دا د یوې میاشتې کار نه دی. زموږ هیله دا ده چې د ښوونکي صاحبان راسره په دغه برخه کې پوره حوصله وکوي.
د پوهنې ریاست د شمیرو له مخې په مرکز او یادو څلورو ولسوالیو کې د ښوونکو د نننۍ اعتصاب له کبله په 2019 ښوونځیو کې د څه د پاسه 133,000 زده کوونکو د زده کړو بهیر ځنډیدلی دی. په ټولیز ډول خوست 309 ښوونځي لري چې څه باندې 50,000 نجونو په ګډون نږدې 300,000 زده کوونکو ته پکې 15,000 ښوونکي تدریس ورکوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د فرانسې خلک د جمهوری ریاست انتخاباتو په دوهم پړاو کې نن یک شنبه یو ځل بیا رای ورکوي. د هیواد په مرکز پاریس او نورو برخو کې زیاتره خلک وایي چې تر اوسه یې د دوو کاندیدانو مارین لی پین او ایمانویل میکرون په اړه پریکړه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د میکرون د کمپاین ډلې پرون وویل چې د یو شمیر زیات ایمیلونو په خپرولو سره تر برید لاندې راغلی. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ ته چې زموږ همکار یې تاسو ته وړاندې کوي.
دا د انتخاباتي کمپاین وروستۍ ورځ ده، خو د پاریس او نورو ځایونو په لارو او کوڅو کې رایه ورکوونکي لا هم له یو غیر یقیني حالت سره مخامخ دي.
یوه داسې کاندید ده چې یو څه لیونۍ ده او خلک ډاروي هم، او بل یو داسې کاندید دی چې د عادي خلکو استازیتوب نه کوي، هغه زیاتره د بانکدارانو سړی دی.
د لیرې خیار کاندیده مارین لی پین وایي چې رسنیو د خلکو غوسه ښه نه ده منعکس کړې. هغه باور لري چې بریتا نږدې ده.
Je pense que la victoire est à portée de la main.
مدوات په هواد کې موجوده غوسه نه سرګندې، خو د یخشن بيد ورځي په انتخاباتو کې به معلومه شي چې خلک د بالیسي او بدلون او د سوسیالیستانو د هغه 15 کلن حکومت نه خلاصون غواړي یا نه چې ماکرون یې نمائندګي کوي.
خو مرکزی کاندید ایمانویل ماکرون وای چې هغه به د یخشن بيد ورځي ټاکنې وګټي.
Maintenant un peu plus de 10 jours nous menons ce combat.
Mur de la souveraineté c'est de deuxième parau de para mbarisa ko. Lar si le hogui sar mbarisa wakri aw de hogui par khilaf de rai por ko lo sara hogui ta mati warki.
La de ghair yaqini halat sara sara da afrika yo lasla musliman aw yahudi wagdo po shumul da france bila bila tolani da marine le pen da mati pa hiladi. Hagi de muhajirino par khilaf aw la europai tolani na da watalo pa ara د ویناګانو له لارې د اپریل د 20مې د ټاکنو په لومړي پړاو کې 21.4% رای ترلاسه کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.